باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 2023 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده چې د 2023 کال د زمری د میاشتې د 15 سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره سو. د امریکا ژغ آشنا رادیو او تلویزیون ځانګړي پروګرامونه لري. زموږ د نن ورځې په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ پر افغانستان باندې د طالبانو د درې کلنې واکمنې د پوره کېدو په باره کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به د دې سات خبرونه واوري.
پر افغانستان باندې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ لپاره کې دوه سره همحاله دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې مشر الیسون داویدیان ویلي چې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره واشد پایت نه دی رسیدلی. مېرمن داویدیان د ملګرو ملتونو په مرکز کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو څخه وروسته په تیرو درې کلونو کې د افغان مېرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبريالانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه بېشماره حکمونه، لارښوونې او بیانونه خپاره شوي چې د ښځو او نجونو اساسي حقونه یې سلب کړي او د هغوی استقلالیت یې له منځه وړی دی. میرمن داویدیان د خپلې ادارې د وروستي راپور په اساس چې د 2020 کال څخه راوروسته د زرګونو ښځو سره د سلا مشورو له لارې ترتیب کیږي وویل چې د عام ژوند څخه د ښځو د ګوښه کېدو په برخه کې دا لومړنی او تر ټولو څرګند راپور دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر ټینګار کړی چې د دغه سیاسي محوه کېدلو اغیزه په ټولنیزه کچه او په کورنیو باندې ډیره پراخه شوې او د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس کله چې د ښځو لومړني حقونه سلب کیږي د هغوی د ژوند په هره برخه باندې اغیزه کوي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت درې کلنې واکمنۍ د ورځې د رسیدلو سره همحاله په جلا راپورونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت ارزولی او ویلي دي چې په تیرو درېو کلونو کې هر کال پر خبريالانو او رسنیو باندې محدودیتونه لا زیات شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر راپور کې ویل شوی دي چې طالبانو پر افغانستان باندې د بیا واک ترلاسه کولو سره همحاله پر خبريالانو او رسنیو باندې سخت محدودیتونه لګول پیل کړی دي چې لا هم دوام لري. په دې راپور کې ویل شوی دي د دوه محدودیتونو سانسور او اقتصادي ستونزو له امله ډېرې رسنۍ تړل شوي او یو کم شمېر چې لا هم فعال دي د هر ورځې په تیرېدو سره د سانسور او لا محدودیتونو سره مخ کیږي. په دې راپور کې ویل شوی د طالبانو د واکمنۍ څخه د درېو کلونو په تیرېدو سره پر خځینه خبريالانو باندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه د هغوی د کار منع کېدو تر بریده رسیدلي او هم د خبريالانو تعقیب، شکنجه، تبعید، ګواښول او په زندانونو کې اچول هم دوام لري. د طالبانو حکومت چهارشنبه په ورځ د اگست په 14مه د بګرام په هوایي اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د حضور پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه، سکال بیا د پخواني جمهوري رژیم د نسکورېدو او پر دغه هیواد د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه د پوځي رسمي ګزارش په ترڅ کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و ولمانځله. سکال د زمري څلورویشتمه د اگست د 14مې ورځې سره برابره ده. طالبانو د دې ورځې د نمانځلو لپاره په کابل ولایتونو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او دا ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د بګرام په پوځي اډه کې د رسمي گزارش په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیالانو، د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون د دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي آموس هوچستن د چهارشنبه په ورځ د اگست په 14مه د لبنان پلازمېنې بیروت ته رسیدلو وروسته خبرداری ورکړ چې په غزې کې د اوربند لپاره فرصت له لاسه وځي. د اسرائیل او حماس ترمنځ ممکنه اوربند ښایي د اسرائیل او لبنان پر پوله باندې له حزب الله سره د توغندیو تبادله هم پای ته ورسوي چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې تقریبا هر ورځ رامنځته کیږي. هوچستن په داس حال کې بیروت ته رسیدلی چې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند خبرې اترې سبا پیل شي. لوړپوړي ډیپلوماټان هڅه کوي چې په ټوله سیمه کې د یو پراخې جګړې مخه ونیسي. ایران خبرداري ورکړې چې د حماس او حزب الله د مشرانو د وژل کېدو غچ اخلي. هوچستن په بیروت کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه او د لبنان د پارلمان رئیس نبیه درای چې د حزب الله متحد دی د غزي د اوربند تړون لپاره د یو چوکاټ پړه باس وکړ او هغه هم موافقه وکړه چې د ځای کولو لپاره نور فرصت او د خبرو ځندولو هیڅ معقول عذر نشته. هوچستن وویل دا تړون به په لبنان کې هم د ډیپلوماتیک حلارې په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او د پراخې جګړې مخه به ونیسي. موږ باید له دې فرصت څخه د ډیپلوماتیکې حلارې په توګه ګټه واخلو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په اسرائیل باندې د څه باندې 40 میلیارد ډالرو پر ځخ د نوې وسلو پلور منزور کړ او د بشري حقوقو د فشارونو پروايي ونه کړله چې په غزه کې د ملکیانو وژل کېدو له کبله یې اسرائیل ته د وسلو لیږدولو بندېدل غوښتل. سره له دې چې دا وسلې به په څو کلونو کې اسرائیل ته ولېږدول شي، خو د جو بایدن حکومت دا پریکړه داسې مهال کړې چې په عین وخت کې د حماس او اسرائیل غواړي په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره اوربند وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته احوال ورکړی دی چې د 1.2 میلیارد ډالرو پر ځخت د 50 F-15 جنگي جټ الوتکو پلور منظور کړی دی. جنوبي کوریا د چهارشنبه په ورځ وویل د چینایي شرکتونو لخوا په انلاین بڼه خرڅېدونکو یو شمېر توکو کې داسې زهرجن مواد موندلي دي چې په انسانانو کې د سرطان او نورو روغتیایي ستونزو لامل کیږي. د شین، تیمو او علی اکسپریس په ګډون چینایي آنلاین پلورنځیو په روسیې کلونو کې په ټیټ قیمت باندې د مروجو لباسونو او نورو توکیو د پلورلو له کبله په نړیواله کچه شهرت موندلی دی. د دغو شرکتونو شهرت د دې لامل شوی چې د دوی د سوداګرۍ د اصولو او معیارونو په اړه په جنوبي کوریا، اروپایي اتحادیې او نورو ځایونو کې پلټنې زیاتې شي. په ځانګړي ډول جنوبي کوریا هر اونۍ د ګڼ شمېر هغو توکیو کیفیت معاینه کوي چې په آنلاین بڼه پلورل کیږي. او اوکراینی ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي بریدونو ته دوام ورکړی او په ګاونډي بلګروډ ولایت کې بمباری کړې چیرې چې والی بیړنۍ حالت هلته اعلان کړی دی. اوکراینی ځواکونه د 13 شنبه په ورځ کورسک ته ننوتل چې تر اوسه یې لسګونه ښارګوټي لاندې کړي دي. د لا دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د روسیې په خاوره کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی برید ګڼل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د 3 شنبه په ماښام د خپل پوځ د مشر الکساندر سیریز کی سره یو ویډیوی کانفرنس جوړ کړ چې پترتسکي هغه ویلي تر نن ورځې پورې زموږ سرتیرو په ځنو سمو کې له یو څخه تر 3 کیلومتر پورې پرمختګ کړی دی. دا زموږ د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې لومړی دا رپورت لرو چې طالبانو په بګرام کې د پوځي رسمي گزارش پترس کې خپل درې کلنه واکمنی لمنځلې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیالانو، دفاع، کورنۍ چارو وزیرانو په ګډون د دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. پر افغانستان باندې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر علي سون داویدیان ویلي چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی. نور حال پر پورت کې ووري.
د طالبانو حکومت په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د شتون پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه. سکل بیا د پخوانی جمهوریت رژیم د نسکوریدو او پر دغه هیواد د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د پوځي رسمي گزارش پترس کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړي وو ول منځله او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه مراسم پر ژوندې باندې خبر کړل.
د دې ورځ یادونه لدی عمل هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه تر د ازادۍ، استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي. دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمه او د اسلامي امارت د فتح ورځ ده، ورسره په هیواد کې د 50 کلنې جګړې او ناورین د پای ورځ ده.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشري ویلي چې په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه بې شماره حکمونه، لارښودنې او بیانونه خپاره شوي چې وایي د ښځو او نجونو اساسي حقونه سلب شوي او د هغوی استقلالیت له منځه تللی دی.
تر نن ورځې پورې په افغانستان کې له سیاسي پلوه د رهبرۍ په کچه هیڅ یوه مېرمن هم نشته چې په ملي یا ولایتي کچه نفوذ ولري. هغه میرمن چې د طالبانو په تشکیلاتو کې ګډون لري د هغه رول په ځانګړي ډول په نورو خزو باندې د طالبانو د توپیری احکامو څارنه ده.
طالبان خپل دغه واکمنی په داسې حال کې مانځي چې مانځنه ته یوازې په خپل طالبان مشران ناستو، هیڅ بهرنی ملمانه او هیڅ ډول نور سیاسي او ټولنیز مشران نه ترسترګو کېدل.
طالبان د نفی او انحصار د قدرت په سیاست باندې عقیده لري او همدا علت دی چې په افغانستان کې د نفی او انحصار د قدرت سیاست پخوا هم نتیجه نه ورکړې او اوس هم نتیجه نه ورکوي. نو همدا علت دی چې په داخل د افغانستان کې د بیان په ازادۍ باندې په سیاسي فعالیتونو باندې ټول باندې بندیز لګول شوی دی او طبیعي خبره ده چې په ملک کې اساسي قانون نه وین ولته بیا خودسری وي.
د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغه ورځې د لمانځنه لپاره د غونډې بندوبست کړی وو او په خارونو او واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او دغه ډلې شعارونه زړولي وو.
بلان د ازادۍ د لمانځلو لپاره د خوشاله لپاره درته دی منځلو دی پورا دلته راغلی هم چې دغه ورځ خوشاله ولمنځو، ځکه دا هغه ورځ ده چې زموږ شهدا او ټولو ارمانونه په دغه ورځ پوره شوي دي او استقلال او ازادي مو لاسته کړې ده، امن امنیت مو لاسته کړې ده.
کور نشته
طالبان پر افغانستان باندې د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او لوږې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي او د مطبوعاتو، بیان او د اقلیتونو او مذهبي ازادیو ترڅنګ د تعلیم او کار په شان نور بشري حقونه هم تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. پخوانی شزینه شوغن کې چې هڅه کوي په وړیا ډول افغان جنو ته د زده کړو لړۍ جاری وساتي، شبانه یو له هغو پخوانیو شوغونکو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. د بلې خوا د دې شخصي شوغونځي زده کوونکي له خپل شوغونکو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د شوغونځیو د بیا ځلې پرانستلو په برخه کې د افغان جنو مرسته وکړي. شنون کې وایي چې د شونځیو بندولو په ټولنه کې علمي او فرهنګي فقر ته زمينه برابر کړې ده. نور حال د شمس آریان پروبوت کووري.
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، شبانه هم یو له هغه شونکو څخه ده چې د سمودې لپاره پر کور کې نستل. اغلی شبانه وایي چې د افغان جنو د زده کړو د دوام په موخه سمودا کیږي چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل، مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب را بسازیم که دخترها بیان در اینجا درس بخوانند. به طور رایگان البته دخترها میان، ما وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نجدې درې کال کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. اغلی شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان جنو راتلونکي ته پاندېښنه کړه.
وضعیت دخترکا خیلی وحیم است و مکاتب که بسته باشه آینده شان ما خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف 10 هستند اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا او می تونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آینده شان بسیار وحیم پیش بینی می کنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې پس د کړو بوختې انجونی کڅه هم د شونځي یو بندي دوه زیات نه هلي کړی دي، خو بیا هم د خپل شونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي ده.
بسیار راضی هستیم به خاطر کاله خو مکتبام بسته است ما نمیتونیم درس بخونیم به خاطر ازم راضی هستیم که اینجرا به ما باز کردن استادان محترم ما تمام بتونیم درس بخونیم و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمتکش هستن برنامه سر ما کوشش میکنن تا ما بتونیم یک چیز یاد بگیریم
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشه دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید دیگه دخترهای در جامعه نقش نداشته باشد.
بل لور تشنن که وایچ تن جنو پر مخ د شونزی و بندول دی اقتصادی ستونز ترڅنګ په ټولنه کې علمی او فرهنګي فکر ته لوی زمينه هم برابر وي.
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده، د هغوی د معیشت مسله، د هغوی د تشویق مسله، د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره داسې هلې ځلې زیاتې نسته. یعنی نظام خاموشه ده، معلم فراموشه ده، او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي، او له دې نه علاوه فقر فرهنګي، فقر علمي زیږوي. که معلم خوار او غریب او در بدر سو، نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاتې شي.
نږدې درې کاله پوره کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شبانې په څیر په زرګونو ښځینه ښوونکي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو زده کوونکو تیاره راتلونکي ته ژوره اندېښنه هم لري. شمساریان، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 498 پیته چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 498 پیته چنل که او ریده لی شی. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاگ آشنا رادیو ده او تاسی زموش سهارانی پشتو خبرونه آوری. ده هغه وروسته چې اسرائیلو دوا جکپړو وسلوالو ډلو مشران ووجل، اسرائیلان د دوو اونیو راهیسې د غچ اخیستنې د احتمال انتظار کوي. حماس او حزب الله دواړه د دې وړتیا لري چې پر اسرائیلو د اوږد واټن توغندې ورکړي او پراه زیان ورسوي، خو دوی دا هم نه غواړي چې له اسرائیلو سره بشپړه جګړه ونښلي. په دې باره کې پام وکړئ، د بیت المقدس څخه د امریکا غږ د خبریالې لیندا کریستن د رالیجل رپورټ پښتو ژباړه ده.
د حیفا شمالي ښار د لبنان سره د پولې د یوازې 20 کیلومتره لرې دی. دا ښار بندر او کیمیاوي فابریکې لري چې حزب الله یې په نښه کولی شي. د اکتوبر په 1 وروسته له هغه چې حماس په اسرائیلو ترګریز برید وکړ او په غزې کې جګړه پیل شوه، د حیفا د بیړنۍ کمانډې مرکز پر ځای ته انتقال شو، ځکه چې حزب الله او اسرائیلو د لبنان سره په پوله کې په یو بل ډزې پیل کړې. د حیفا د ښار چارواکي وایي چې د برید لپاره تیار دي.
زمونږ ټول د بمونو نه خوندي ځایونه د خطر د زنګ په صورت کې په اتوماتیک ډول پرانیستل کیږي، او یا که زه وغواړم نو به خلاص کړم. د بیلګې په توګه اوس زه دا د ټلیفون لار خلاصوم. تاسو دا رڼا لیدلی شئ؟ دا په دې معنی ده چې د بمونو نه خوندي ځایونه خلاص دي.
حماس او حزب الله دواړه درسته وجلو د غچ اخیستنې ژمنه کړې ده. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي حزب الله تر 150 زرو ډېر راکټونه لري چې ډېری اسرائیلو ته رسېدای شي.
حزب
الله ایرانۍ بي پیلوټ الوتکې لري او یقینا د اسرائیلو زیربناو ته د پام وړ زیان رسولی شي. په ځانګړې توګه دا حقیقت چې اسرائیل د حزب الله لخوا د توغول شویو توغندیو او درونونو د مخنیوي لپاره وخت نه لري او مخنیوي خورا ستونزمن دی.
د اسرائیلو پوځ وایي نوې ټکنالوژي جوړه کړې ده چې په اسرائیلو د راکټي بریدونو خبرداری ورکوي. اسرائیل د موبایل ټلیفون د لارې د خبرداري د پیغام د خبرولو په اړه خلکو ته معلومات ورکوي، او که چېرته یو څوک په هغه سیمه کې وي چې برید پرې وشي نو هغوی ته به دغه خبرتیا ورکړل شي. د اپریل په میاشت کې ایران د لومړي ځل لپاره په اسرائیلو مستقیم برید وکړو او په سلګونه راکټونه په اسرائیلو وشتل چې ډېری د اسرائیلو متحده ایالاتو او یا اردن لخوا خنسا شول. اسرائیلي شنونکي دا ځل د وی لوی او پراخ برید تمه لري.
ایرانیانو ستونزه دا ده چې له یوې خوا غچ واخلي لکه څنګه چې دوژمنه کړې وه او سزا ورکړي، خو په داسې طریقې تر سره کول غواړي چې د دوی زیانمن شوی وقار وساتل شي او خپل نوم بیرته ورغوي، خو له بلې خوا غواړي
دا کار په داسې طریقه ترسره کړي چې په بدل کې اسرائیل ورته سخت ځواب ورنه کړي. دوی یو داسې حالت رامنځته کول نه غواړي چې بیا یې مخنیوي ونه شي کړای.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر په 8 د بریتن وروسته د حماس لخوا د يرغمل شو د خوشي کولو لپاره د غیر مستقیمو خبرو اترو نوې پړاو نور هم پیچلی شوی دی. امریکا ایران ته خبرداري ورکړې چې د اسرائیلو په ضد غچ اخیستنه به د خبرې اترې د خنډ سره مخ کړي. په غزې کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پورې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 3000 کسان چې ډېرې ښځې او ماشومان دي وجل شوې دي. د اسرائیل په وینا په وجل شو کسانو کې د حماس زرګونه جنگیالي هم شامل دي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلې شي.
قدر من اوریدونکو، علی محمد چې د علینا په نوم مشهور افغان نرشدی په پېښور کې د امنیتي، اقتصادي او جنسي ستونزو څخه شکایت لري، خو که افغانستان ته ولاړ شي د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. زموږ همکاره مسکا ساپی د علینا کورته ورغلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کډوالۍ په ستړو کې د علینا ژوند. علینا چې اصلي نوم یې علی محمد دی، یو نرښځی دی. د په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغله، خو اوس دلته د امنیتي ستونزو سره مخ دی.
چې طالبان حکومت راغله، اوس په پاکستان ته تلم راتلم. دا طالبان حکومت ته مخکې د اجلاګانو کړم، زه تلم راتلم. چې څنګه ټیم چې طالبان حکومت شو، زه ستراو ته ختم په کوټه باندې زراغم. چې انته راغم د تم ماته ډېر زیات مشکلات دي. شروع شروع کې په فنکشن تلم، پروګرامونو ته تلم، ځانمې لشل په پیدا کولې. پیرا باندې بدماشانو دې په انتها بدماشان باندې را پېښول. څومره خلکو چا تکړه ما څومره ذاتې را سره وکړو. بلبنډي ویډیوګانې مشته دې ما سره ظلم یې سره کړی دی.
علینا وای په افغانستان کې د طالبانو له لوري د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
افغانستان طالبان شدي کناغه ډیر سخت خلک دي. زما دې لوک ته وګوري، زما دې مخ ته وګوري، زما دې لاسونو ته وګوري، زما دې کنډیشن ته وګوري. نو طالبان که زوس په دې وخت کې زلاړم او په دې حالت کې زګیر کړم کنه، چوندې علالول خلا پیدا علال علال بم کی کپ کپ بم کی او بم سیزي مسجد ته سکیږي. دام را لا بیا خدای چې ځان مړ کما شي. زما وخت کې قسمت کار لګي د بس کوم.
دا نرخزی دی، یو پاکستانی نرخزی کور کې ژوند کوي، خو وای تر دې د مې شل زلې ځای بدل کړي.
د تشې زې اجلاګانو کر یو کر کله بل کر کله یو کر کله بل کر پاتې کېګم. چې چا کر پاتې کېګم هغه بدماشان نشي. دا غي په کور باندې ډز یو کی په دې دوه کالو کې ما یو شل کورونه بدل کړ. کله یو ګورو کر پاتې کېګم، کله بل ګورو کر پاتې کېګم. ا بدماشان نشي ډز یو کی هغه ګوروګان ماته وي ته خدای افغانستان ته خو بلاړ شي په منګ باندې زینم ورانه ما.
الینا با په خوا محفلونو تتلله، څو افغانستان کې مشت خپل مور ته پیسې ولېږي، خو اوس تر کوره محدود شوی.
الینا په دې تنګ کور کې ژوند کوي. د غزوان نرخزی د امنیتي ستونزو او پیغورونو ترڅنګ د سخت اقتصادي ژوند څخه هم شکایت لري.
الینا د خوندیتوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پلان لري، خو معلومه نه ده چې کله بلاړ شي.
فنکشن کله ما ډېره خلک خوښي لګه. ما سره یارانه وکړه، ما سره مینه وکړه، ما سره مینه او یارانه خو په زړه په زور نه کیږي. زه خو لشل پول راوتم، زه به ځان لشل پول ګټم، خپل خېټه به ساتم، مور مې ناجوړ ده، هغه لا به پیسې ولېږم. ریمبوري لوډ کې مې خپل کیسه چول دی کړه، لکه بولي را کړې ده. بس انټرویو پاتې ده، شریف زاده انټرویو ورکم. زما دا کار زر ضرور شي، ځکه زه ډېره په سخته کېم، ډېره زیاته په سخته کېم. که زما دا کار نه کیږي، ما دې په وخت وایم نه، خو د کورې ما نه ته پی خبرې ما، لکه د یو زینې ما صرف دې د بار مل په اسره باندې ناست تم. کاغذ زما ژوند ته ګوري، زما زندگی ته ګوري. نو زب ما به ما راو غواړي. کاغه کزه راونه غوښتم، کور کې خو میرونه مړه کوي. او ته پی خبر کې شي خلک دی هغه خو ما ژوندی نه پرېږدي. دې نه مانه بیا خپل خودکشي خره شي، ځان مړ کم، استخلاص شم.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې لزګونه افغان نرخزیان پاکستان ته راغلي، خود دوی په وینا دلته هم امنیتی ستونزې لري او جنسي تبعیض ورسره کیږي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلی او اوریدلی شئ.
او د پلازمینې کابل روغتیا پالان وایي هغه ماشومان چې خپل کورنۍ ته لیري ساحو د چشاک او بوري پکې د ګزارن وایروس چانس ډیر دی، ځکه چې د ماشومان له خوا د ککړتیا احتمال ډیر وي. دغه روغتیا پالانو ټینګار کړی دی چې خلک باید پر خپل کوچنیو ماشومانو له بمبو او پمپونو څخه خپل کورونو ته او بیونسي ترڅو د دې وایروس خطر په پاکو اوبو کې رامنځته نسي. لیمی امیر خیل په دې برخه کې له کابل څخه رپورت راستولی.
مرکز کابل چې د معلوماتو لمخې 1% کورنۍ په کې لاهم د ګوزن له واکسینې به برخې دي. اکثریت اوسیدونکو به وزله کورنۍ دي چې د څخلو پاک او بوتل لاسرسي تر اوسه نه لري. د دغه خار ځینې سیمې مسولین وايي په کوچنیانو د لری فاصلې د څخلو او براوړل هم د ګوزن سبب ګرځیدل شي. دوی وايي هغه پاک او بچ د ماشومان په وسیله لبمبورا استل کیږي، احتمالا د ماشومان په لاس کې کړي شي چې ورسته د نورو ساري امراضو ترڅنګ د پولیو یا ګوزن بایس هم کېدل شي. د کابل په ساتفل روغتون کې د ماشومان متخصص ډاکټر اسمت الله حسن په دې اکلاشنا رادیو ته داسې وویل، د نوموړي په خبره فامیلونه باید د ماشومان په لاس کورونو ته د څخلو او بوله انتقال مخنیوي وکړي ترڅو په دې ملولون کې وایرس د کورنۍ نورو غړي اخته نشي.
کوم هغه ماشومان چې کورونو ته بامبو، پمپونو او کوهیانو څخه اوبه چلوي دلته د پولیو امراض خطر ډیل دل کیږي ترڅو هلته هغه ډنډ اوبڅه لدوی څخه تویږي او یو ډنډ جوړیږي، نو په هغه کې مختلفه ګوناګونه امراض شته، مرزونه ته انتقالیږي خصوصا د پولیو مرز ته انتقالیږي.
کابل خاریان وایي چې دوی د پولیو واکسین د محوی په برخه کې لسی کارکونکو سره همکار دي او هڅه کوي چې ټول سیمو کې د اګاهي عمل لپاره داسې لارې چارې وګوري چې د ماشومان په وسیله د څخلو بل وایرس خوندې وساتل شي ترڅو په روغو ماشومانو کې ګوزن وایرس راځتون کړي. د کابل خاریو تن اوسیدونکو سهراب آشنا رادیو ته وویل،
مونټول د سیمې خلک له واکسینات وران او خلکو سره چې هم په هوا کې خدای مرسته کوي او کوم ممکن وي ګوزن وایرس په پای ته رسي او زمونږ اندنه سونه به هم لدی خطرناک ناروغي نه پامن پات شي. موږ خپل داسې کورنۍ ته چې خپل کورون ته په ماشومان د کور سودا او د څلو پاکي وبروړي، نو دا وختونه کوي چې تاسو په ماشومان دا کار مکوي ځکه خدای نه خاصه وار ساسي کوړه او بچي ماشومان نه نباسي په ورس ککړي شي بیا نو د ټول کورنۍ روغ ماشومان په دغه ورس باندې اخته کیږي.
د یادونه ورده چې مرکز کابل کې نه نوي سلنه خلک د پولیو واکسین ته لاسرسي لري او خپل ماشومان ته په هر ځل کمپاین کې 200 کې واکسین تطبیقوي. غلام د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او لري پرتو سیمو کې ګڼ شمېر خلک د واکسین د ګټو په اړه په هوای نه لري او له واکسیناتو وړاندې سره د واکسین په تطبیق کې همکاري نه کوي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلی او اوریدلی شئ.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.